دولس بجی او دیرش دقیقی شوی آزادی راژیو و آوری و سپهم اسدالله‌الو دین ده دیسات لند خبرو نو آوروی.
د ناتو عمومي منشي له طالبانو وغوښتل چې خپلې کړې ژمنې پر ځای کړي. ینس ستولتنبرګ پرون په بروکسل کې د ناتو د بهرنیو چارو وزیرانو تر غونډې وروسته خبریالانو ته وویل چې د داسې یو حکومت د جوړېدو غوښتنه کوي چې ټول سیاسي اړخونه پکې په افغانستان کې ځان وویني. طالبان به په څو اونیو کې نوی حکومت جوړ کړي. دا خبره د دې ډلې یو غړي رویټرز اژانس ته کړې ده. سرچینو رویټرز ته ویلي چې د طالبانو د قطر د دفتر مشر او د دوی د تحریک مرستیال ملا برادر هم د همدې خبرو لپاره له کندهاره کابل ته تللی. ولسمشر جو بایدن له امریکایانو سره ژمنه کړې چې له افغانستانه به یې وباسي او خبرداری ورکړي چې د کابل د نړیوال هوایي ډګر له لارې د زرګونه کسانو د ایستلو عملیات خطرناک دي. د بلوچستان ایالتي ویاند او د پاکستان امنیتي چارواکي وایي چې په دې ایالت کې د چینایي وګړو د سپرلۍ پر یوه موټر د انتحاري برید په نتیجه کې دوه ماشومان وژل شوي او درې نور ټپیان دي. دا برید د ګوادر بندر په سیمه کې شوی دی چې دوه چینایي کارګر پکې برسیرن ټپیان شوي او ایراني چارواکو د تیر کال په ترڅ کې د جبري ودونو د شمیر د زیاتېدو خبر ورکړی دی. د ایران د احصایې د مرکز د راپور له مخې تیر کال د وړم کال پرتله د لسو او څوارلس کلو ترمنځ نجونو په ودونو کې په سلو کې لس اشاریه پنځه زیاتوالی راغلی.
د زهرو کاروان
د ازادي راډیو درنو اوریدونکو زموږ سلامونه او نیکی هیلی ومني. د زهرو کاروان د دې اونۍ خبرونې ته مو هرکلی کوم. د زهرو کاروان په خبرونه کې مستاس لپاره دا مطالب چمتو کړي دي. ذبیح الله مجاهد وایي د نړیوالې ټولنې د مرستو د دوام په صورت کې به په افغانستان کې د کوکنارو کښت صفر شي.
موږ و خپل هیوادوالو او نړۍ ته ډاډ ورکو چې تر دې وروسته به افغانستان د کوکنارو د کښت او تریاکو د تولید مرکز نه وي.
په یو بل راپور کې به واوري چې معتادی میرمنې تر درملنې وروسته له معتادو میړونو سره ګډ ژوند نه کوي.
ډیری ښځې تداوي کېږي، بیا نشه نه کوي، خو میړونه یې نشه نه پرېږدي او ښځې د طلاق غوښتنه ځینې کوي.
دا چې د ټیټ کیفیت لرونکي نشئی مواد پر معتاد څه ناوړه اغېزې کوي، په دې اړه مې د نشئی موادو د درملنې له یو متخصص ډاکټر واحد الله کوشان سره مرکه کړي.
د ټیټ کیفیت لرونکي مواد مزره مواد زیاتی هغه په وجود باندې ډېر منفي اغېزې لري.
د ژوندون په نوم یو معتاد وایي چې د نشو له امله پلان له کوره وشړلم.
تقریبا وکاله تیمورشاهي کې مې کار وکړ، اروپا ما کور کې نه دا ورکړی.
او د پروګرام په پای کې به په یو ډرامه کې واوري چې د احمد خان په نوم د یوې امنیتي پوستې قمندان د نشئی موادو قاچاقړونکو ته لوی سرخوږی وي، خو امیر یې پوسته یې بل ځای ته وړي.
موږ ولې پوسته دلته راوړله؟ دلته خو نه نږدې کلی شته او نه لاره. موږ دلته څه شی ساتو؟
زما سره همدغه پوښتنه وه، خو جنرال صاحب ته مې څه نه شو ویلی.
اوس د خبرونې لومړی مطلب ترازو. طالبان ډاډ ورکوي چې د نړیوالې ټولنې د مرستو د دوام په صورت کې به په افغانستان کې د کوکنارو کښت او تریاکو تولید صفر سي. د طالبانو مقامات وایي دوی هڅه کوي چې بزګرو ته د بدیل کښت وړاندې کولو له لارې په افغانستان کې د کوکنارو د کښت او تریاکو د تولید مخه ونیسي. له بلې خوا د اروپایي ټولنې غړي هیوادونه د بهرنیو چارو وزیران وایي دوی به په دې شرط له افغانستان سره خپلو مرستو ته دوام ورکړي چې د افغانستان راتلونکی حکومت له نشئی موادو سره جدي مبارزه وکړي. د موضوع نور جزئیات په دې راپور کې واورو.
لږ تر لږه له 2009 میلادي کال راهیسې د ملګرو ملتونو راپورونه ښیي چې د افغانستان ډېر کوکنار په هغو سیمو کې کرل کېږي چې د طالبانو تر نفوذ لاندې دي. خو اوس چې طالبانو د افغانستان ډېرې سیمې نیولې، افغانانو او نړیوالې ټولنې ته ډاډ ورکوي چې په افغانستان کې به د کوکنارو کښت صفر کړي. د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد وایي چې د نشي موارد سره د مبارزه برالي توپ د نړیوال ټولنې په مرسته پوره تړلې دي. کله نړیوال ټولنه بزګر ته بدل کشت وړاندې کړي، په افغانستان کې به د کوکنارو کشت صفر شي.
موږ خپل هیوادوالو او نړۍ ته ډاډ ورکو چې تر دې وروسته به افغانستان د کوکنارو د کښت او تریاکو د تولید مرکز نه وي، خو له نشه یي موادو سره مبارزه د نړیوالې ټولنې مرستو ته اړتیا لري. باید نړیواله ټولنه زموږ سره د بدیل کښت په برخه کې مرسته وکړي چې بزګران نور تریاک ونه کړي. که موږ وکولی شو چې بدیل کښت وړاندې کړو او مؤثر ګامونه واخلو، انشاءالله چې په نږدې کلونو کې د کوکنارو کښت او تریاکو قاچاق صفر کیږي.
د اروپایي ټولنې د غړو هیوادونو د بهرنیو چارو وزیرانو د چهارشنبې په ورځ د افغانستان پر وضعیت په داسې حال کې بحث وکړ چې د طالبانو لخوا یو په بل پسې ولایتونه پایتخت ونیول سو. د دې غونډې په اعلامیه کې راغلي چې د دوی د مرستو دوام په افغانستان کې د نوي حکومت لخوا له نشه یي موادو سره په مبارزه پورې تړلی دی. دا په داسې حال کې ده چې د امریکا متحده ایالاتونو یو کال مخکې د بدیل کښت په برخه کې خپلې مرستې بندې کړې، او دوې اونۍ مخکې هم برېټانیا د نشه یي موادو له قاچاقونکو سره د مبارزې په برخه کې له تخنیکي همکاریو څخه لاس اخیستی دی. د مشرانو جرګې پخوانی غړی ګل احمد عظیمي وایي له نشه یي موادو سره د مبارزې په برخه کې د نړیوالې ټولنې د مرستو دوام په دې پورې تړلی چې د افغانستان راتلونکی حکومت یوه جامع او مشخصه ستراتیژي جوړه کړي.
څرنګه چې اوس واکمنی د یوه تحریک په لاس کې ده، د دې امکان ډیر دی چې له نشه یي موادو سره جدي مبارزه وشي. د مبارزې تر ټولو لومړۍ او غوره لاره جدیت دی. باید یوه جامع او مشخصه کړنلاره، پلان او ستراتیژي جوړه شي. له بزګرو سره مرستې هم د کوکنارو د کښت مخه نیولی شي. که دا کارونه په عملي ډول ترسره شي، نړیواله ټولنه به هم له افغانستان سره مرستې وکړي او د دواړو خواوو ترمنځ به اعتماد هم پیدا شي.
د امریکا متحده ایالاتونو له 2003 میلادي کال څخه بیا تر 2006 میلادي کال پورې په افغانستان کې له نشه یي موادو سره د مبارزې په برخه کې نږدې 9 میلیارد ډالر لګولي، خو د افغانستان د بیا رغونې د څار امریکایي بنسټ یا سیګار وروستي راپورونه ښیي چې اوس هم د نړۍ په سلو کې 50 تریاک یوازې په افغانستان کې تولیدیږي.
په راپور کې مو واورېدل چې ذبیح الله مجاهد وایي د نړیوالې ټولنې د مرستو د دوام په صورت کې به په افغانستان کې د کوکنارو کښت صفر شي.
آیا پوهیدل است چی په متادینو ملندی وحل او هغوی تا پسپک استرگه کتل پر هغوی سدو نوڑا غیزه کبی؟ پا دی عربه ده داکتر واحد الله کوشان خبری وورو.
ایتیاد خپل د کریمې یو استګما یو لکه د ننګ ورته ګوري. مثلا موتاد ته پودري خلک ورته وایي. مثلا یو نفر موتادي تلوي شوی هم وي، د چوک سر ته لاړ شي مسرکاري ته وایي ته موتاد نور ته 200 ورکو تا ته 100 روپۍ ورکوو. یا مثلا ډېر فامیلو کې چې میراث تقسیمېږي وایي ورکې که چې دا بیا په ډر ونیسي کې د حق حفظ شي تر څو چې ته ښه مطمئن نه شوې باید د حق ورته ورنه کړي. دا خپله دته یو ناامیدي پیدا کېږي، کېدای شي چې لاړ شي مخدره موادو پسې. ګوره د استګما په مجموع کې د مملکت په سطحه باندې ده ډېر قوي کار په کار ده. دته هم د رسانو له تاریخ نه، هم د مکاتبو له تاریخ نه، هم د ملا صاحبانو د تاریخ نه، د مسجدونو د منبر له تاریخ نه، چې د خلکو ذهنیتونه روشن شي چې احتیاط یو مریضي ده، تداوي لري.
آیا پوهیدل است؟
د زهرو کاروان خپرونې درنو اوریدونکو، اوس په دې اړه راپور لرو چې ځینې معتادې ښځې تر درملنې وروسته له خپلو معتادو میړونو سره ګډ ژوند نه کوي او ځینې جلا کیږي. د احتیاط د درملنې ډاکټران وایي چې ډیری ښځې د خپلو میړونو لخوا په نشو باندې اخته کیږي، ځکه نو تر درملنې وروسته هم نه غواړي چې بیرته له خپلو معتادو میړونو سره یو ځای شي. په دې اړه نور تفصیل به په دې راپور کې واورو.
دا میرمن چې خپل مستعار نوم ګلالۍ ښیي، ازادي راډیو ته وویل چې له 2 کالو راهیسې د نشې پرېښودلو هڅه کوي، خو میړې د درملنې مخه نیسي. دا وایي چې څو ځله یې نشه پرېښودله، خو میړې یې بیرته په نشو اخته کړه. اوس چې ګلالۍ نشه پرېښي او روغه شوې ده، وایي چې دا ځل یې هوډ کړی چې له میړه څخه جلا شي او د خپلو اولادونو روزنه او پالنه وکړي.
ما خپل پریکړه وکړه چې نشه پریږدم. لومړی مې میړه نشه پیل کړه، وروسته یې ماته لږ لږ نشه یي مواد راکړل او زه یې هم ورسره متعده کړم. دا چې دوه اولادونه لرم، خپله مې د نشې پرېښودلو پریکړه وکړه. میړه مې نه غواړي چې نشه پریږدي. دوه ځله مې بستري کړ، خو کله چې له روغتون څخه رخصت شي بیرته نشې ته مخه کړي. تر څو چې سم جوړ نشي ګډ ژوند نشم ورسره کولی.
د معتادینو د درملنې په مرکزونو کې له معتادو میرمنو سره د مرکو پر بنسټ څرګنده شوې چې ډېرې معتادې ښځې خپلو میرونو له دې ډاره په نشو اخته کړي چې ورڅخه جلا نه شي او له دوی سره پاته شي. ډاکټران وایي چې نارینه معتادین ځکه خپلې ښځې په نشو اخته کوي چې په راتلونکي کې د دوی د نشو مخه ونه نیسي او دوی په خوندي ډول نشه وکړي. په دې اړه ډاکټره ماروخ صافی وایي چې د معتادو ښځو تر درملنې وروسته د هغوی معتاد میرونه هڅه کوي چې بیرته ورسره یو ځای شي او د دې ترڅنګ غواړي چې هغوی په زور په نشو اخته کړي. همدا وجه ده چې ډېرې معتادې میرمنې تر درملنې وروسته له خپلو میرونو څخه طلاق غواړي.
ډېری ښځې تداوي کېږي، بیا نشه نه کوي، خو میړونه یې نشه نه پرېږدي او ښځې د طلاق غوښتنه ځینې کوي. کله چې موږ له دې ښځو څخه پوښتنه وکړو، وایي چې ما اوس نشه پرې ایښې او روغه شوې یم، بیرته پر هغه لاره نه ځم، نه غواړم چې بیا بدمرغه شم. میړه مې نشه نه پرېږدي، که کور ته ورشم بیرته مې په زوره په نشه اخته کوي.
د ډاکټرانو په وینا په ځینو حالاتو کې معتاد میرونه خپلو معتادو میرمنو ته طلاق ورکوي، خو تر درملنې وروسته بیرته ورسره یو ځای کیږي. فاطمه یوه له همدې معتادو میرمنو څخه ده چې میړه طلاقه کړي، خو میړه نه یوازې دا چې نه غواړي بیرته ورسره یو ځای شي، بلکې غواړي چې په نشو یې هم اخته کړي.
معتاد سو ما خاوند کور ووته، یار څه چې و ټوله خرڅ کړه، نه پادار نه مادار و هیڅ کس نه و. دا غدام زما وارثم نه و. د ماته جواب راکې ولې و غوته لاس غوته درته لګاو ماول ما ته لزت معتاد غوته نه قبلو ما کله ما غوته ولګو لستا غوته بیا قبلېږي سړي لاس غوته راته ولګولې. زه عمل په پاته سوچ ولاړم، بیا ما غا مخاون راته شیطان سو قبرستانو کې ودی ولا مسرای شمالي بازار کې کور دې درته له خځه خیت دوا وها.
دینی آلمان وایي که کوم معتاد میړه خپلې ښځې ته پر یوه وخت درې ځله طلاق ورکړی وي، په دې صورت کې تر درملنې وروسته له هغې سره نشي یو ځای کېدی. په دې اړه مولوي احسان الحق حنفي وایي
هغه خلک چې معتاد دي او یا میرمنې معتاد دي، دوی د میرمنو د اعتیاد په وجه باندې یا د مشکلاتو په وجه باندې هغوی ته طلاق ورکوي او بیا چې کله روغ شي صحت پیدا کړي بیرته دوی ورسره په یو نوي شکل باندې ژوند اختیاروي. د اسلام د سپیشل دین نظر په دې باره کې همدا ده چې دغسې خلکو طلاق زجرن واقع کیږي، ځکه دا داسې یو نښه نه ده چې په دوی باندې چا په زور کړی ده، بلکې دا دوی په خپله خوښه باندې دا کارونه کوي. نو لهذا کم خلک شي خپلو میرمنو ته طلاق ورکي او دا میرمن د تداوی نه وروسته روغ شي، نو دغه خاوند په هیڅ صورت حق نه لري په دې شرط چې درې طلاق یې ورکړي وي. نو درې وړه طلاق ور باندې واقع دي، حق نه لري چې دای بیرته خپل میرمن سره یو ځای شي.
نشې موادو د ګلالۍ او فاطمی په شان ډېرې میرمنې له خپلو کورنیو څخه جلا کړې دي. دغه ډول میرمنې اوس دې ته چمتو نه دي چې له خپلو پخوانیو معتادو میرونو سره ګډ ژوند وکړي. له دې ډلې څخه ځینو میرمنو له خپلو میرونو څخه طلاق اخیستی او ځینو یې د اوسېدو ځای نه لري او له کړاوونو ډک ژوند تیروي.
د زهرو کاروان خپرونې درنو اوریدونکو، پر راپور کې مو واوریدل چې معتاد میرمنې تر درملنې وروسته له معتادو میړونو سره ګډ ژوند نه کوي.
له نشه یي موادو سره مبارزه څومره موثره او ګټوره ده؟
کوم قاچاقبر چې نیول کی دغه پاړوان تر اوسه موږ ته د عدلي او قضایي ارګانونو څخه ندي راغلي.
د نشه یي توکو د ستراتیژۍ او تطبیق دولت پاتې راغلی ده.
د هلمن جنگ یعنی د مواد مخدر جنگ،
د مایشه د بدین سره د تریاکو د کیش تړل کار نه دی.
چلته مخالفین شتون لري، حتی خامخا قاچاقبر دي، حتی سټي کارخانې موجودې وي.
د دې پوښتنې جواب د ازادي راډیو د زهرو کاروان په خبرونه کې اوریدلای شئ.
ترنو اوریدونکو، تاسو ازادي رادیو اوري چې پر منځنوي څپو سربیره په 0.5 FM څپو باندې هم اوریدلای شئ. طبي ډاکټران وایي چې په افغانستان کې د نشه یي موادو د ډیروالي یو لامل د بیلابیلو نشه یي موادو د کیفیت ټیټوالی دی. دا چې د ټیټ کیفیت لرونکي نشه یي مواد پر معتاد څه ناوړه اغېز کوي، د بې کیفیته نشه یي موادو د معتادینو درملنه څنګه کیږي، او څنګه کولای سو چې د ټیټ کیفیت نشه یي موادو مخه ونیسو، په دې اړه مې د نشه یي موادو د درملنې له یوه متخصص ډاکټر واحدالله کوشان سره مرکه کړې، او په پیل کې مې پوښتلی چې څه ډول نشه یي مواد د ټیټ کیفیت لرونکي بلل کیږي.
نشه یي مواد بې کیفیت مواد هغه مواد دي چې مثلا اضرار ډېرې معتاد کله چې استفاده کوي زر خرابوي، خیم نه نشه کوي، مواد دوزم پکې زیاتېږي، دا د هغوی په ژبه باندې بې کیفیت مواد ده.
د ټیټ کیفیت نشه یي مواد د لوړ کیفیت په پرتله پر معتاد څه ناوړه اغېزې لري؟
د ټیټ کیفیت لرونکي مواد د هغه په ترکیب کې نور کیمیا مواد شامل یا صحیح نه تصفیه کیږي، مضر مواد زیاتی، زهری مواد چې ډیر تاثیر کوي هغه صحیح نه تصفیه کیږي. د دې لپاره ناوړه اغیزې د ټیټ کیفیت یا بدون تصفیه مواد ډیر د نسبت هغه لوړ کیفیت مواد.
د بې کیفیت نشه یي موادو معتادینو درملنه څنګه ده؟ اسانه ده که ګرانه ده؟
مجموع که مشکل ده، ترکیب که سو مواد ده، نو دې لپاره د منفی اغیزې ډېرې، یعنی خپل دماغ ډېر متاثروي، مختلف رواني امراض منځته راوړي، دغه درملنه لږ ډېره مشکل ده. لوړ کیفیت مواد ده، نن سبا په بازار کې هیروین ده یا مثلا شیشه ده، همداسې کنابیس یا چرس ده، او نور استکزی یا د تبلیت کده، په مجموع کې کیدای شي چې دغه ټیټ جوړ شي، ټیټې ارزانې لوړې قیمتي.
د ټیټ کیفیت نشه یي مواد معمولا ارزانه وي، آیا د نشو د ډېرېدلو یو علت به همدا د ټیټ کیفیت نشه یي مواد نه وي؟
هر څومره چې ارزه ډېر وي، ارزان وي، تقاضام باندې رول لري. نو که چیرې مثلا مختلف مخدره مواد قیمت ټیټ وي، هغه څوک چې استفاده کوي هغه نه پوهېږي چې د کیفیت څنګه ده، ولې چې هغه لابراتوار کې نه ده تجدید شوی، هغه خبر نه ده. مقصد هغه په دې تمه چې دا ښه مواد دي. معتادین تاسو ته معلوم ده چې اکثریت پیسې نه لري، اکثریت اقتصاد خراب ده، نو هغه ارزان مواد پسې ګرځي. نو کله چې ارزان مواد لاسته راوړي او استفاده وکړي، هغه ناوړه اغېزې ډېر ده. کیدای شي چې مثلا جامعه کې سبب د پیشرفت احتیاط شي. فلم په افغانستان کې چې دغه کټګوري چې دغه مواد ښه ده، دغه مواد ښه نه ده، موږ مشخص یو سیستم نشته، لابراتوار نشته، تحلیل تجزیه شي، او په زمن کې مرکبه مواد ورته معلوم شي کوم مواد ده، کېده بیا مغز تداوي چارې ورته تنظیم شي. مثلا یو په هیروینو کې موږ ته چې مریضان راځي، څو رقم اراض و علایم لري، لس نفر دغه لس نفر د ترک علایم سره توپیر لري، نو دې نه معلومیږي چې دغه مختلف مواد دي، مختلف اراض و علایم لري. نو کېدای شي چې مواد کیفیت مختلفي، داسې یو مرجع او مرکز نشه چې د تحلیل کې رالیس کې چې کوم به کیفیت ده او کیفیت څنګه.
ستاسو په نظر علت یې څه ده؟ ولې تر اوسه پورې موږ په دې نه یو توانېدلی چې دغه شی یو لابراتوار ولرو چې هغه مواد تجزیه کړي، او ټیټ کیفیت او د ښه کیفیت درلودونکي مواد معلوم کړي؟
دغه لابراتوار تحلیل او تجزیه بین سکتوری، مثلا د صحت عامه وزارت، داخلي محترم وزارت، د دوی مثلا دنده ده چې داسې لابراتوار جوړ شي. دا ډېر ګران به وي دغه لابراتوار جوړېدل، چې تر اوسه نه ده جوړ شوی. دا هغوی پورې لري چې نه پوهېږم چې دوی ولې تر اوسه نه دي جوړ.
څنګه کېدای شي چې د ټیټ کیفیت نشه یي موادو مخه ونیول شي؟
نور مملکتو غوندې باید لابراتوارونه هر مواد چې بازار ته راځي منظم شکل سره تحلیلیږي او تجزیه کیږي. چې متاسفانه په افغانستان کې موږ نه لرو داسې لابراتوارونه. امید چې په آینده کې موږ داسې لابراتوار ولرو چې هر مواد چې راځي د تحلیل او تجزیه شي، ترکیب یې معلوم شي، د ترکیب په مطابق هغه تدابیر پلان به ورته جوړ شي.
د نشه یي موادو د کښت، تولید، قاچاقو او استعمال د تازه پیښو په اړه د ازادي راډیو د زهرو کاربن خبرونه د شنبه او تکراری د چهارشنبه په ورځ پر 12:30 بجو اوریدلی شئ. د دې موضوعاتو په اړه خپل نظریات، پیغامونه او جالب عکسونه د واتس اپ لارې هم را لیکلی شئ. زموږ د واتس اپ شمیره ده 0909300000. زموږ د ایمیل پته هم په یاد ولرئ: COP@RFERL.org.
ترنو اوریدونکو تاسو آزادی رادیو اوری چې په 1298 منځنی څپو خپریږي او اوس ته خاطرې وارده د لغمان ولایت دیرس کلن ژوندون په 40 کلنۍ کې نشاله چرسو څخه پیل کړه او تر خېخې پورې ورسید. دی وایي چې تر نشې مخکې مې خیاطي کوله او ښه ګڼه ګوڼه مې درلوده، خو د نشو له امله مې هر څه له لاسه ورکړل. دا چې ژوندون ولې معتاد سو او د نشو له امله نور له څه ډول ستونزو سره مخ سوی دی، په دې اړه یې راته د زړه خواله کړې ده.
اتلس کلن وم چرس مې شروع کړه، تقریبا 18 کاله کېږي چې چرس وهم. دغه بد خلکو سره چې کېناستېدلو په دې غم واوښتلو، تونی سه او دوت وهه، تونی سه او دوت وهه انډیوالانو د لاسه. پس له 18 کاله راغلم تیمورشاهي ته، تیمورشاهي کې مې خیاطي و، دې کې بیا په شیشه واوښتلم. هسې شیشه کې چې په دې راغلم چې یو بل ملګری مو پوډري وغه، دا مې تاداوي ته وی وړه لغمان ته. دو شپې دوه ورځې شفاخانه راته وخت ورکړل، هغه په کور کې مې وساتله. پلار هم راسره جنګ وکړه، وایي څه خلک ته کور ته راوړې، لږ ملا راوړه، قاري راوړه، بل راوړه. پلار خو سر ته ملار نه وو، او ورور هغه سره مې یو څو دمه چووهله. دا شیشه وروره په همغسې خدای را وسلم نو دوه کاله تخته مې شیشه ووهله. مخکې مې وروره ورځ کې شپږ جوړې مخکې ګنډله. دا نشه چې باندې راواوختلم، درې جوړې باندې وسه نه وه چې ما درې جوړې هم ګنډله. سلیری ساته نشه مې کوو که مې کار کوو. دکاندار بیچاره بس دکان را ته خوشی کړی و، خلک دکان را ته جوړ کړی و، شاګردان کاریګران را سره کار کوو، درې څلور کاریګران. داسې وخت راغی چې وروره دکان یې په نیمایي خرڅ کړ، زه یې وشړلم. دا پوډر چې ده وینه خوري او شیشه چې ده هډوکي خوري. چې یو څوک درته خبرې وکړي، هغه خبره در باندې بده لګېږي. هغه ځای پرېږدي، وایي داسې ځای کې اوسم چې غیر د الله نه او زه نور بنده ذات هلته نه یې. تقریبا وہ کال تیمورشاهي کې مې کار وکړو، وو روپیې ما کور کې نه ده ورکړی. ده پلار هم کور نه وشاړم، زما اوس نو هېڅ په درد نه خوري. چې مور او پلار به نه وو کور کې، یا به ویده وو غرمې کې، یا به وروره یو چېرته یو شی هر شی هم چې کوو ځان ته م کار ویستله. مثاله دغه دیګي و، دغه کاسې و، دغه شیان هم کور نه ویستله، خرڅولم. هغه چې وروره دوه درې زره کې ده، په 200 په 300 م ورکوله چې خپل کار هم په اجرا کول.
د ازادي راډیو درنو اوریدونکو په خاطره کې مو واورېدل چې د محمد ولی په نوم یو معتاد د نشو له امله پلار له کور څخه شړلی و.
د زهرو کاربن په دې خپرونه کې د نشه یي موادو ټول اړخونه څېړل کېږي. په یاد ولرئ چې دا خپرونه د ازادي راډیو پر ویب پاڼه، فیسبوک او ټویټر باندې هم اورېدلی شئ.
د ازادي راډیو درنو اوریدونکو، دا د زهرو کاروان خپرونی ورستی برخې ته راورسیدو، او په دې برخه کې بیا هم د پخوا په شان ستاسو لپاره یو په زړه پورې ډرامه لرو. د ډرامې کیسه داسې ده چې احمد خان پر یوه لاره د امنیتي پوستې قومندان وي، او د نشه یي موادو قاچاقړونکو ته یې لوی سرخوږی جوړ کړی وي، خو امیر یې پوسته یوه داسې ځای ته وړي چې هلته نه سړک او نه هم کوم کلی وي. احمد خان تعجب کوي چې د ده پوسته ولې دې ځای ته راوړل سوه، خو ناڅاپه یې په زړه کې یوه نقشه ورګرځي. دا چې دا به څنګه نقشه وي او وروسته به څه پېښ شي، دا به په یوه ډرامه کې واورو.
لیمه لوری،
بله پلارا.
څوک دی؟ چا سره خبرې کوي؟
حاجی انور اکا دی.
ورته ووایه چې راځه.
ښه پلارا.
السلام علیکم جنرال صاحب.
وعلیکم حاجی صاحب انور خان، ستړی موشي، په خیر راغلی.
په خیر یو سه، په خیر یو سه.
راځه راځه دغلته کښېنه، خدای دې خیر کړي. څنګه دې په دې شنه ساعت کې موږ یاد شولو؟
جنرال صاحب ته خو خبرې چې زمون کاروبار تل په تیاره کې وي، خو زه لا ښه یم. تا ته دا د سهار په خړه راغلی یم.
بس زه پوه شوم. ښه، دا راته ووایه چې څه مشکل دی؟
مشکل دا دی چې ستاسو یو امنیتي پوسته موږ ته مزاحمت کوي.
کومه پوسته؟
هغه پوسته چې یوه میاشت مخکې زموږ د تریاکو یو قطار نیولی وه.
ښه، هغه د قومندان احمد خان پوسته ښیي.
هو احمد خان ښیم.
ریښتیا هم هغه سړی د قاچاقو پر ضد مبارزه کې ډېر سخت دی. ټول قاچاق بران زده تنګ شوي دي.
نه پوهېږم چې اوس څور سره وکړو.
حاجي صاحب انور خانه، ته خو قاچاق برې ډېرې پیسې لرې. یوه لاره خو یې دا ده چې پیسې ورکړه.
پیسې خو ورکوم نه منې، څو وارې مې د پیسو ورته ویلي دي، خو دومره بدو باندې لګېږي لکه کنزل چې ورته کوې.
نو تو ای چی چو کو زما خدا سے خوخه ده چې دا پوسته بل ځای ته یوسه دا سی ځای چې لاره لګوخوي
دا خو خلاره ده خو دا کار دوم راسان هم نه دی
جنرال صاحب تا ته خو ګران کارونه هم آسان دي
آسانه خودی خو مطلب چې ته سر خلاص کی
جنرال صاحب غم مکوا دا نه پیسې مې راوړي دي دا دې ورته وګوره پوره لس لکه دي
چې دا زده نور یې ماته پرېږده بس دا سی وګڼه چې دا پوسته هم دنه لري شو تر دې وروسته بیغام په دې لار خپل قاچاق کوه خو ګوره زما برخه مې راوله که د نن هم داسې مې خوشحاله ساته
بس بیخي بیغمه اوسه جنرال صاحب
کمانډان صاحب موږ ولې پوسته دلته راوړله دلته خو نه نږدې کلی شته او نه لاره موږ دلته څه شی ساتو
زما سره همدغه پوښتنه وه خو جنرال صاحب ته مې څه نه شو ویلی ښه پخوانی څومره مهم ځای و د نشهیي موادو د قاچاقو لویه لار وه او هره ورځ به مو نشهیي مواد نیول خو د دې کار تر شا خامخا کومه خبره شته
څنګه خبره
دا به وروسته معلومه شي خو ته ورشه نورو پولیسو ته ووایه چې ځانونه چمتو کړي څو نفره دلته پرېږدو او موږ تاسې یو ځای ځو
چیرې ځو
راځه وروسته به پوه شي چې چېرته ځو ته ژر ورشه پولیس تیار کړه
په دواړو سترګو قمندان صاحب قمندان صاحب دا خو زموږ پخوانۍ پوستې ته راغلو
هو دا زموږ پخوانۍ پوسته ده
نو دلته څه کوو
دلته د نشهیي موادو قاچاقبرانو ته کمی نیسو زه داسې فکر کوم چې زموږ د پوستې په تبدیلېدو کې د قاچاقبرو لوی لاس دی
خو دوی لکه چې ما نه پیژني ما ته هم قمندان احمد خان وایي ولاکه خو رانه ښه ورځ وویني دا قاچاقبر سرتېرو په همدې دره کې پټ شئ هغه لنډ موټر چراغونه ښکاري لکه چې د قاچاقبرو قطار را روان دی ځانونه چمتو کړئ
قمندان صاحب هغه د موټرو قطار را نږدې شو ولې ورته ګورو
ته لږ صبر وکړه زه خپله درته وایم چې اور
اوهو دا څومره لوی قطار دی هغه د وسلې م ورسره دي خامخا قاچاقبران دي
هو قاچاقبران دي بس اوس یې وخت دی
پولیسو اور
زلمی خانه دو دوی لخواه دازی و داریده فکر که همه وصله والی تفتیده دی او طول موتر و داریدل دردش ورسو موترونه و گرو
سمان قماندار سیب اوهو قماندار سیب دا موتر خو طول هیروینو ڈک ده
هو رشتی هم چلی هیروینو ڈک ده تا غنور موترونه و گره زب مرکز او خبریالانو تا خبر ورکم
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو د دې اونۍ د زهرو کاروان خبرونه پر همدې ځای پای ته ورسیده تر بیا مو پر لوی او مهربانه الله سپارو د خدای په امان
سلام علیکم بفرمایید برنامه زیر آسمان کبود از رادیو آزادی هست
شده مردم بسیار زیاد مشکلات دارن سرنگ نیست برق نیست
د او د پاکستانی طالبانو د مخکینی مشر
څه د تحریک طالبان پاکستان د افغاني طالبانو د کوشش او یو نتیجه ده
ما خاص برای خورا جواب میکنیم اما اکثر ساوی پورتمان او بلډینګ او سارای سرمایه
داختر از یک بحث و فراتر از یک خبر زیر آسمان کبود
ترشنه آسمان لاندی
هر شنبه د مسپخین لدو تر چلو رو بجو.